السلام علیکم او سهار په خیر. له همدې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې خبريږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په اول نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې په کابل کې د روسي سفیر وای افغانستان د روسي الوتکو لرنیولو سره لیوالتیا شولې. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال دریو ولایتونو ته په یوه سفر کې پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغې فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل سوي عملیات ختم اعلان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حملې شنډې سوي او دې ډلې ته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې درانه تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان سوي چې په وژل سوو کې د خطاب او کامران په نامه د داعش دوه سرګروپان همسته او له دې ډلې ګڼې وسلې او مهمات ترلاسه سوي دي. شغلی وزیر زیاته کړی چې د داعش پر ضد عملیات د سیمې د خلکو په مرسته وسم روان دي.
وسم زمون قوتونه د کوټ ولسوالۍ کې دي، هلته د ملکی خلکو سره یو ځای، د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د تورن جنرال وزیری پوینا پرون همدارس د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال دریو ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان لوالي سره وکتل. رشید مرادوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې په ګډون د ګډو پروژو د څېړنې په مقصد په پام کې لري چې د بلخ او فاریاب له چارواکو سره هم وګوري. د جوزجان والی لطف الله عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی مرادوف له ترکمنستان څخه اقینی بندر ته د اورګاډي د پلانسوي پټلۍ ساحه لنجدې وکتله. د عزیزی په خبره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د غرض له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د نوي مزي د غزولو د امنیتي امکاناتو په اړه هم سره مشورې وکړې.
هدف سفرشون اول بازدید از خط
د دې سفر هدف د اورګاډي د هغې پټلۍ کتنه او ارزونه و چې ترکمنستان له اقینه سره تړي، څو معلومه کړي چې شرایط ورته آماده دي کنه. د سفر بل برخه د برېښنا د مزو د غزونې ارزونه و چې څو وخت مخکې د افغانستان کې یو جنجالي پروژه و. د دې سیمې امنیتي وضعیت ورزو چې آیا امکان لري له دې ساحې د برېښنا مزي تیر شي.
د جوزجان والی زیاته کړه چې رشید مرادوف د هغو ساحو لیدو ته هم د ارزونې لپاره ولاړ چې د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پکې تیریږي. د کورنیو چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤولانو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي چې تاج محمد جاهد پرون د کابل ښار د پولیسو د حوزو له امیرانو او نورو مسؤولانو سره وکتل او هغو ته یې لارښوونه وکړه چې په کابل کې امنیتي تدابیر او د بیلابیلو څانګو ترمنځ همغږي زیاته کړي. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغې فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل سوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د جولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دغه سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه سوې ده. د ده په خبره چې په دغو عملیاتو کې د داعش 1800 غړي وژل سوي دي. په همدې حال کې د عراق د تروریزم ضد ځواکونو یو پوځي مسؤول تورن احمد علي رویټرز اژانس ته وویل
په فلوجه کې وروستۍ جګړه هم پای ته ورسېده. په ځانګړې توګه په جولان سیمه کې د تروریزم ضد ځواکونو فلوجه په بشپړه توګه آزاد او تصفیه کړ. موږ دا مهال تر هغه پله لاندې ولاړ یو چې دلته دوی عراقی فعال مصطفی الحراری په دار زړولی وو. جولان په اسانۍ تصفیه شو. دلته او هلته ځینې کمینونه شته، خو اوس ټوله ساحه زموږ په کنټرول کې ده.
فلوجه د 2014 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې سیمه وه. خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیز پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوه د رسنیو د هغو 5 سوریایي فعالانو اعدام شولې چې تیر کال د دې ډلې د وسلوالو لخوا نیول سوي وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې قربانیانو اعدام په هغه ویډیو کې شول سوی چې د البیان په نوم د داعش ډلې پر بلاک خپره سوې ده. دوی تیر کال په اکتوبر کې تښتول سوي وه او ګمان کېږي چې په ډسمبر میاشت کې به وژل سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتنه دي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. جان کیری پرون په روم کې له خپل ایټالوي سیال پاولو جنتیلونی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو د بهیر تداوم ته ژمن وي.
One of the things that I want to emphasize in coming here today
هغه څه چې اروپا ته پر اتک سره غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهم دي. یو هیواد پریکړه وکړه، طبیعي خبره ده چې امریکا هیله درلوده چې د دې پریکړې نتیجه به بل ډول وي چې داسې ونه شول. خو په دیموکراسي کې چې رای ورکوونکي څه وایي د مشرانو دنده د هغه اورېدل دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې داسې لاره به غوره کړي تر څو د هغو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
په پام کې ده چې ښاغلي کیری به نن د بریتانیا او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بریتانیا د ټول پوښتنې په اړه چې له اروپایي ټولنې د دې هېواد وتلو ته لاره پرانیزي خبرې وکړي. راپورونه وایي چې اسرائیل له ترکیې سره پر هغې معاملې موافقه کړې ده چې اړیکې به یې عادي کړي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د تیرو شپږو کلونو لانجه به حل کړي. د نړۍ دریو مخکښو خبري رسنیو پرون د یوه اسرائیلي مقام له قوله چې د روم په سفر کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملګری دی خبر ورکړی چې وایي د دې موافقې جزئیات چې د ترکیې او اسرائیل اړیکې به بیرته اعاده کړي نن رسمن اعلانیږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه، نونس ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه، 21. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 24 اټکل سوی ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه، 14. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه، 3 درجه ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 14 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه، 18. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 15 ده. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، -2 درجه اټکل سوی ده.
ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت یې هرکلی کوي.
هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ محصلین د اوس هم په روسیه کې درس وایي په مختلفو برخو کې.
په بلخ کې مدني فعالانو د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې حملې وغندلې. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس وایي داعش ډلې په کوټ کې ظلمونه کړي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوانه چې د کوټ د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کوټ کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي.
د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې له وروستۍ پیښې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي.
د تور عمل به یې ورستا ستوند یالت ډیر شي بیا افغان کډوالو
بشري مسایل لسی اساس سره به ګډ نشي.
تاسو هم پروژه کې به حوصله کیږي د ژوند په رنگونو کې اوري.
اتمن دلته بازار په سر سړی ولاړی غوند ورځ ولاړی فشار کته پورتي پیوالات نه یې کنه.
له داش دلی د عراق د فلوجه شاده بیرته نیولو پاړه هم راپور لرو. تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر منتیسکی پرون په یوه مرکه کې وویل د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د مرستو هرکلی کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکی تاس خبری آژانس تویلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی لخپل روسیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا خودلې. د روسیې سفیر د غبرګولی په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې پترس کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایی پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبري کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې افغانستان د روسي د مرستو هرکلی کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیري زیاته کړه
که روسي واد آباده وي او حاضر وي د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي د افغانستان حکومت وسلوال پوز ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې دا زموږ خپله جګړه نه ده. هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ محصلین د اوس هم په روسیه کې درس وایي په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیري په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 په نوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیري وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنیدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناټو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
ومردل چې په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. په ورستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیت او حضور روسي چارواکي اندېښمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. دغه نښتو په بلخ کې هم مدني فعالان اندېښمن کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زئی راپور لري.
د بلخ ولایت مدني فعالان په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ ولایت لسګونه تنو مدني فعالانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وروستي فعالیتونه د بشر ضد اعمال وبلل او په شدید الفاظو یې وغندل. د بلخ مدني ټولنې یوې غړې سکینې ناصر یې پاړه وویل
حمله که در خانه های که در ولایت ننګرهار صورت گرفته
په ننګرهار ولایت کې کومه حمله چې د عام خلکو پر کورونو تر سره شوې ده موږ په شدید الفاظ غند او همدارنګه وایو چې د داعش ډله یو تروریستي ډله ده چې د بشریت ضد او غیر منطقي کړنې تر سره کوي. د بلخ مدني فعالان په دې اند دي چې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د هېواد په مختلفو سیمو کې نامنې زور اخیستی او زړه بوکنوونکي او د بشر ضد عمل هم زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت او د نامنیو د امینو د مجازات په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني ټولنې یوه بل غړي خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
د سولې کې حکومت باید د ملي در افغانستان حکومت میکنم متاسفانه
لکم کال څخه چې د ملي یووالي حکومت خپل فعالیت پیل کړی دی ورځ تر بلې نامنی زیاتیږي او زړه بګنون کې پیښې هم زیاتې شوې دي. هغه کې د افغانستان ختیځ او کلویدیز د دا ډول پیښو شاهد دی، خو له حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ناوړه پیښو عاملین د مجازات کړي. دا اعتراض په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه کې سره د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي دي چې په لنډه موده کې به داعش له ننګرهار څخه په شا وتنبوي او سیمه به د دښمن له وجوده تصفیه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حملې شنډې سوي دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال دریو ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره پر یو لړ پروژو خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤلانو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. د عراق صدر اعظم څو ساعت وروسته له هغې فلوجې ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پیل سوي عملیات ختم اعلان کړل. د اسلامي دولت ډلې په یوه ویډیو کې چې پرون خپره سوه د رسنیو د هغو 5 سوریایي فعالانو اعدام شولی چې تیر کال د دې ډلې د وسلولو لخوا نیول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. راپورونه وایي چې اسرائیل له ترکیې سره پر هغې معاملې موافقه کړې چې اړیکې به یې عادي کړي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یونایټډ پریس انټرنیشنل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکایي جنگي الوتکو پر محدودو هوایي حملو لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د ویان پیټر کوک خبرې هم راخستل سوي چې ویلي دي په دغو هوایي حملو کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو اهداف په نښه سوي دي. دغه په خبره دا هوایي حمله د افغان قواوو د روانو پوځي عملیاتو د ملاتړ په هدف سوي دي. یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونې د امریکا د دفاع وزارت د ویان دا خبرې هم راخستي چې ویلي دي د عملیاتو پر مهال په سیمه کې د امریکا جنگي ځواکونه موجود نه و، خو د سویو هوایي حملو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې پر امریکایي پوځیانو کلیدي او مهم محدودیتونه لیرې کړل. دغو محدودیتونو د امریکایي پوځیانو مخه نیولې وه چې په افغانستان کې د وسلولو طالبانو پر ضد په مبارزه کې فعاله ونډه نسوای اخیستلی. انډیا ډاټ کام آنلاین خبرونې بیا په ننګرهار کې د داعش ډلې تر سلو د زیاتو جنګیالیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. دغې هندۍ خپرونې د ګڼو امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 131 غړي تر پرون پورې پر روانه جګړه کې وژل سوي دي. د انډیا ډاټ کام په حواله په دې جګړه کې چې د جمعې پورې پیل سوي و افغان پوځیان او 15 ملکیان هم وژل سوي او 13 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د مطلب په حواله د ننګرهار امنیه قومندان ویلي په کوټ ولسوالۍ کې به پیل سوي عملیات تر هغه روان وي چې ټول سختریزي وسلوال له منځه تللي نه وي. انډیا ډاټ کام لیکلي چې د ننګرهار ګڼو قومي مشرانو د داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. له نیپال څخه خبریدونکي ورځپاڼې کټمنډو پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه د 24 نیپالي کارګرانو پر ورستنېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دغه 24 نیپالي اتباع چې په افغانستان کې له یوه امنیتي شرکت سره کار کاوه پرون نیپال ته ستانه سول. وروسته له هغې چې تیره دوشنبه په کابل کې 14 نیپالي ساتونکي په یوه ځنوژونکي برید کې ووژل سول. دغه امنیتي شرکت خپل 24 کارګران بیرته نیپال ته لیږي. ویل سوي چې دغو 24 کارګرانو د تیر اونۍ له حملې وروسته د ځان لپاره د خوندیتوب او د خپلو معاشونو د زیاتولو غوښتنه درلوده. د کټمنډو پوسټ ورځپاڼې د مطلب پر اساس دغه 24 نیپالي کارګران د هند له لارې نیپال ته لیږل سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې داعش ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې سخت ظلمونه کړي دي. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام غوښتنه کوم مسلح قواونه چې د کورد د مظلوم او خویندو ماشومانو غچ واخلي. کورد کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي. په غمیزه غمجن یو او د حکومت نه مو پیغام چې کوم عملیات دوی کړي دي پسنده نه دي. جدي غوښتنه دا ده چې دغه رشې نورې ختمې کړي او د دې رشو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي چې په ترسره شویو عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است و تاکي توان
دی وي منظم پلان موجود دی او تر هغه چې توان وي د افغانستان مسلح قوت عہد لري چې د داعش تروریستي ډله لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، داعش ته درانه تلفات اوختي دي، عملیات مو روان دي. ان شاء الله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکيږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت وایاند په دې روسیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلس کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د روسیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي داعش ډلې په کوټ ولسوالۍ کې ظلمونه کړي دي. د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي. دغه وزارت ټینګار کوي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لشکړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سره له دې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري، خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي. د دې وزارت د خبرونو مسؤل حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پاکستان کې ځینې افغان کډوال زنداني شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی میاخیل له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي.
د تور هم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوې د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپل انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي. پر پاڼه لیکل شوی چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې لزینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي. افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري. د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ له یوه پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,200 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 70% له پاکستانه ایستل شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. ده وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي، خو ستونزې هم نه ردوم. ستونزې شته. په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي. سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د ځورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لاره ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان ولایت لیکي چې افغانان باید د داعش او طالبانو د ظلمونو په وړاندې یو موټی شي. د دې په وینا دغه دواړه ډلې د پاکستان پروژې دي او د فعالیت موخې د افغانستان ویجاړول دي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې په ننګرهار کې د داعش له لوري د عامو خلکو وژنه یو انساني جنایت دی.
د بیا له داعش څخه وختي چې د ماشومان او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د څمکنیو له ولسوالۍ څخه لیکي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ افغانستان ته یو نیک کار دی. نوموړي لیکلي چې د سیمې هیوادونه باید تشویق شي چې افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو دا هیواد د جګړې د میدان په ځای د همکارۍ او راکړې ورکړې مرکز وګرځي.
دا واستاد سوزنی اسمی سونه چی دا افغان بیسیم شبکی پم راستمو ازادی راڈیو تا رلی جلی و دا ازادی راڈیو خبرونی دا ما شام تر او دوام کبی. پا فلوجه شار کی دا ایراقی زواکونو دا عملیات و قماندان دا دایش دلی لول کی دا دی شار دا بشپری ازادی خبر ور کرده ده. د دې خبر له خبرېدو سره سم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی فلوجی شار ته ورسید او هلته له خلکو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي ځواکونه وایي د فلوجی شار د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسله وال وژل سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې د عراق وسله والو ځواکونو د فلوجی ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دې راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجی ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجی ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسله والو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجی د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیا ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي عبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي عبادی وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجی د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړ وتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجی ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
د ژوند رنگونه
اول بدی نوم را ته واخلی.
محمد قاسم
څه کاروبار کوي؟
موږ دا بازار پر سر د چپلا کې دا شین خرڅو.
ښه، چپلې خرڅوي، څنګه دې کاروبار یې؟
کاروبار ان شاء الله ښه ده.
ښه، کله کله دا پروژه کې خلک شکایت کوي چې د سپینګری ډیر غوسه کیږي، تاسو غوسه کیږئ؟
نه، اتمن دلته بازار پر سر چې سړی ولاړی غونډ ورځ ولاړی فشار کته پورتي په حالات نه یې کنه.
او بیا چې کور ته لاړ شي؟
نه، خو چې کور ته لاړ شي بیا کینی بیا ان شاء الله کیږي.
بیا چې ډوډۍ کې مالګم کموي یا یو څه په خم نه وي؟
دا اوس موږ خو شي غوسه نه کوو.
کله دې هم په ژوند کې غوسه کړی که هغه کیسه راته وکړي؟ یا په دې سره کال روزه کې کله غوسه شوی؟
ان شاء الله به غوسه شوی نه وي. روزه کې خو باید سړی بیخي غوسه نه شي.
بالکل. او کله خپل مشتریانو ته غوسه شوی وي؟
نه نه، نه په غوسه کې.
ولا رښتیا تاسو حوصله ډیره ده. ښه، نو ماشومان خو بلرای؟
او ان شاء الله ماشومان لرو.
ښه، څه کوي هغه؟ واړه دي؟
درس وایي، سبق وایي.
یعنی که ووایې څوک څه کوي؟ پوهنتون کې دي، مکتب کې دي؟
یو دوه زامن مې واړه دي، هغوی هم مکتب وایي هم بیا کورس وایي. سار کې بیا 10 بجې ځي بیا مکتب وایي او سار کورس وایي. بیا لږه نه په وخت ځي بیا ملا ته جمعه ته سبق وایي.
ښه،
ښه، خو انشاءالله په خپلو درسو بوخت دي او ښه مصروف دي.
ښه، بس خدای دې همداسې درته لري. نو تاسو چې حوصله مند هم یې، هغه کسان چې پروژه کې خصوصا ډېره غوسه کوي، کور کې جنګونه کوي، ښځې هم په عذابوي، ماشومان هم په عذابوي، څه ورته وایي هغوی ته؟
هغه خو اصلا د بیکاري یوه وجه ده. یو سړی بیکار دی وګور کې ناشې نو خامخار شته ګوري غوسه کیږي
به هر چا په کار کې بیکار دی
هر چا په کار کې بیکار یو شی وو د زدا تم لرم چې دوی مصروف ځانو ساتي
لاړ شي کار وکړي مصروف کې غوسه بنه کوي
غوسه بنه کوي ان شاء الله وو
نو ډیره مننه خوشاله اوسئ
دا د ژوند رنگونه او وسله ستار فروخ سره